آمریکا غږ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو، رادیو آشنا،
صدای
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. نن چهارشنبه د 2015 میلادي کال د جولای د میاشتې 9 ده چې د 1394 هجري لمریز کال د اسد د میاشتې 10 نیټه کېږي. دا د ازادي رادیو د خپرونو پای ته ورسېلې او د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونې پیل شولې. لومړی د مهمو خبرونو غټ ټکي اوري.
طالبانو د ملا محمد عمر د مرګ خبر رد کړی دی. د اوباما د ادارې لوړپوړي ماموران نن له ایران سره د موافقې په اړه د سنا مجلس په استماعي غونډه کې ګډون کوي. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د چین له مشرانو سره کتلي دي او د بنګلادیش سترې محکمې دغه هیواد د حکومت د مخالف نېشنلیست بی ان پی ګوند یو مهم مشر د مرګ سزا توثیق کړه.
په روانې خبرونه کې چې نیم ساعت به دوام ولري وبوري چې د افغانستان جمهوري ریاست وایي د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مرګ په باب خپاره شوي رپورټونه نه تاییدولی شي او نه هم ردولی شي. بل پلو د ملي امنیت د شورا ویاند وایي چې د سولې په خبرو کې د افرادو بدلیدل ربدلیدل څنداني اغیزه نه لري. په دې باره کې مرکه لرو. او په نړیوال خبرونو کې به واوري چې د ترکیې د بهرنی چار وزارت ویلي دي د متحده ایالاتو سره یې خپله هغه موافقه لاسلیک کړي چې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف هیوادونو ته د اسلامي دولت پر ضد د ترکیې د انجرلیک له اډې نه د هوایي بمباري اجازه ورکوي. دا رپورټونه لږ وروسته اوري خو اوس بشپړ خبرونه زه اشق الله رحمزوی او سید سلیمان شاه وایو.
طالبانو او د سولې په مذاکراتو کې د افغانستان د حکومت اساس ته نږدې سرچینو هغه ریپورټونه په کلکه رد کړي دي چې وایي د طالبانو مشر ملا محمد عمر مړ شوی دی. د طالبانو یو ویان هم د امریکا غږ ته ویل چې ملا محمد عمر روغ رمټ دی او د مرګ اوازې محض تبلیغات دي. خو ځینو مطبوعاتي سرچینو د هغه د مرګ خبرونه د یو شمېر لوړپوړو افغان چارواکو له قوله خپور کړي وو. د جمهور رئیس اشرف غنی د وایان مرستیال ظفر هاشمي په دې اړه په کابل کې خبریالان ته وویل
حکومت افغانستان گزارش هایی را دریافت کرده مبنی بر ادعای درگذشت رهبر
حکومت د طالبان د مشر د ملینې د ادعا په اړه رپورټونه ترلاسه کړي دي چې موږ یې نه تاییدولی شو او نه یې ردولی شو. موږ په دې اړه پلټنې کوو چې دا خبرې رښتیا ده که نه. هر کله چې موضوع روښانه شوه جزئیات به یې له تاسو سره شریکو. د ملا محمد عمر په نوم په دې وروستیو کې یو شمېر پیغامونه خپاره شوي وو. تر ټولو وروستی پیغام یې د کوچني اختر په مناسبتو چې په هغه کې د سولې د مذاکراتو ملاتړ یې کړی و. ملا محمد عمر چې د طالبانو له تحریک بنسټ ایښودونکی دی امریکا ورپسې ګرځي او د هغه په سر یې $10 million جایزه ایښې ده. طالبان وایي چې 55 کلن مشر یې ژوندی دی او د خپل مرستیال په ملګرتیا د طالبانو د جهادي شورا او نهو کمیسیونونو مشري په غاړه لري. څه موده مخکې طالبانو د امیرالمومنین په توګه د ملا عمر د ګمارلو د 14 کلیزې په مناسبت د هغه د ژوند په باب یو لیک خپور کړی و. په ژوندلیک کې ویل شوي چې ملا محمد عمر د مولوي غلام نبي زوی د ملا محمد رسول مسیح او په قام هوتک دی. ملا محمد عمر په 1980 میلادي کې د قندهار ولایت د خاکریزو په ولسوالۍ کې زیږیدلی و او 15 کلن وو چې پلار یې مړ شو. د طالبانو مشر 8 کلن وو چې په روزګان ولایت کې دیني مدرسې ته ولاړ او په 1990 میلادي کال کې په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد د پوځي یرغل وروسته ملا محمد عمر جهاد ته ودنګل او د مولوي محمد نبي محمدي په مشرۍ د حرکت انقلاب اسلامي په ډله کې په قندهار او روزګان کې فعالیت پیل کړ. د طالبانو تحریک په چټکۍ سره د افغانستان نورو برخو ته وغځېده. ملا محمد عمر د 1989 میلادي کال د اپریل په میاشت کې شاوخوا 1500 دیني علما قندهار ته راوبل چې هغه یې د امیرالمومنین په نامه ونومو. په 2001 میلادي کال کې د امریکایي قواو په مشرۍ د ناټو ځواکونو د طالبان حکومت رانسکور کړ. ملا محمد عمر وتښتېده او تر دې مهمه د اوسېدلو او فعالیتونو په اړه سم معلومات نه دي موجود.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادونه اوري. رپورټونه وایي چې د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ طالبانو نیولې ده. تازه حال په قندهار کې د خپل خبریال عزیز الله پوپل ناخلو. پوپل صاحب تازه معلومات څه دي؟
بله رحیمزی صاحب، دایي خبري منابع وایي چې د هلمند د نوزاد ولسوالۍ نن د ورځې په وروستیو کې تر 2 ورځو پرله پسې سختو نښتو وروسته د دولت وستوالو مخالفینو تر خپلې ولکې لاندې راوستېده او حکومتي قوه ورڅخه شاته کړې دي. که څه هم د هلمند ولایتي مقامات په دې باب له نظر ورکولو څخه ډډه کوي، خو دا مني چې په نوزاد ولسوالۍ کې له شپږو څخه تر اوو پورې امنیتي پوستو تکتیکي شاته کړې دي. نوزاد د هلمند په شمال 170 کیلومتر کې له باغران، کجکي او ګرشک ولسوالیو سره په څنګ کې پرته ده، چې البته یادي ولسوالۍ هم ناامنې دي. او دغه د نوزاد ولسوالۍ له تیرو څلور ورځو راهیسې د سختو نښتو شاهده وه. په مشرانو جرګه کې د هلمند سناتور هاشم الکوزی وایي چې د ولسوالۍ د سقوط ګواښ مخکې له موجود و، او دوی څو ځله یادي ولسوالۍ ته د ولایتي مقاماتو د پاملرنې غوښتنه کړې وه. دوی وایي چې په نوزاد کې حکومتي قواوو، البته د حکومتي قواوو وسلې هم د دولت وسوالو مخالفینو ته په لاس ورغلي. خو د هلمند امنیه قومندان جنرال نبی جان ملاخیل وایي چې د ده په مشرۍ تازه دمې قواوې نوزاد ته پر لار دي او ممکن په یاده ولسوالۍ کې پراخ تصفوي عملیات ترسره شي. ده هم ومنل چې د ولسوالۍ له ځینو امنیتي پوستو څخه د دوی سرتیرو تکتیکي شاته کړې دي.
مننه مننه درنوونکو د آشنا رادیو خبریال عزیز الله پوپل و چې د هلمند نوزاد ولسوالۍ د طالبانو لخوا البته د دې ولسوالۍ د نیول کېدو په اړه تازه جزئیات سره شریکول.
زمونږ غږ د واشنگتن نوري
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د نړۍ خبرونه اوري. په داسې حال کې چې د ترکیې د هوایي قواو جټ الوتکو یو ځل بیا د کوردي یاغیانو په مرکزونو بمباري وکړه، د صدر اعظم د اوتوغلو دفتر وایي چې د ترکیې پارلمان د یوې ځانګړې غونډې لپاره آمادګي نیسي چې په سوریا او عراق کې د داعش په ضد د نظامي کمپاین په اړه بحث وکړي. جټ الوتکو د ترکیې په شمال ختیځ کې او د عراق په شمال کې د کوردانو د پی کی کی یاغیانو مرکزونه په نښه کړل، او د ترکیې د حکومت یو مطبوعاتي بیانې وایي چې پولیسو د چاپو په دوران کې د داعش او پی کی کی سره د اړیکو ساتلو په شک 1500 سان نیولې دي. د پارلمان د غونډې نه مخکې د کوردستان د دیموکراتیک ګوند مشر صلاح الدین دیمیتراس غوښتنه کړې وه چې د کوردي یاغیانو په ضد جنگ باید سمدستي پای ته ورسیږي، خو جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د سه شنبې په ورځ ویل چې ترکیه به له خپلې مبارزې نه لاس وانخلي.
ملتمزین بندان امین اولماسنی اوزرلیکلی استیورم.
والو خپل ولسته اطمینان ورکړم کوم کسان چې مخونه پټي او زموږ په غټو خورونو او یاترا وکړي، ګرځي او خلک وژني، پټرولي به مونږ خلاصي، زموږ امنیتي ځواکونه به مخه نیسي او کلک ځواب ورکړي. ترکیه له څو میاشتو وروسته امریکا ته اجازه ورکړل چې نظامي اډونه په سوریه او عراق کې د داعش په ضد د هوایي حملو لپاره استفاده وکړي، او هوایي قواوې د عراق په شمال کې د کوردي ملیشو په ضد هوایي عملیات پیل کړي دي.
د ترکیه په یو بل خبر وای چې د هیواد ولسمشر چین ته د یو رسمي سفر په ترڅ کې د هیواد جمهور رئیس شی جن پنګ سره کتل دي. چین ته د ښاغلي اردوغان دغه سفر هدف دا دی چې دواړو ملکونو ترمنځ خرابې شوې اړیکې ښې شي. وروسته له هغه چې د ترکیه مشرانو د یو غوریانو سره د چین د چارواکو په بد سلوک انتقاد وکړ، د دواړو ملکونو اړیکې خراب شولې. سره له دې چې د ملاقات نو وروسته ښاغلي اردوغان او د چین ولسمشر شی جن پنګ د اړیکو د ټینګېدو غوښتنه کوله، خو معلومه نشوه چې آیا د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستونزو د حل لپاره پرمختګ شوی دی کنه. د چین ولسمشر وویل چې د دواړو هیوادونو اړیکې روښانه راتلونکی لري. بل پلو بیا د ترکیې صدر اعظم او بخې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو بهتره کېدل به د چین او ترکیې د ولسونو ترمنځ سیاسي اعتبار او د ملګرتیا د جوړېدو سبب شي.
پاکستانی چارواکي وایي چې پولیسو د یوې تندروي اسلامي ډلې مشر ملک اسحاق قجره دی چې د سلګونو شیعهګانو د وژلو تورونه پرې لګول شوي وو. پاکستاني مامورانو ویل چې پولیسو ملک اسحاق نن د چهارشنبې په ورځ سهار وختي په یو موټر کې انتقالو چې څو تنه وسلوالو په مظفرګر کې د پولیسو په موټرو ډزې وکړې. چارواکي وایي چې بیا وروسته ملک اسحاق او دوه زامنې پولیسو سره په ډزو کې ووژل شوي دي. ملک اسحاق د پاکستان د لشکر جنګوي مشر او د القاعدې سره اړیکې لرلې. د هغه ډلې په کوټه کې په 2013 میلادي کال کې د یو مرګانې حملې په شمول په شیعهګانو باندې د ګڼ شمېر وژونکو حملو ذمواري قبوله کړې وه. د امریکا خارجه وزارت په روس کال د ملک اسحاق نوم د نړیوال ټیریزم په لیست کې شامل کړ. د بنګلاديش سترې محکمې د حکومت د یو مخالف سیاسي مشر صلاح الدین قدیر چودري د مرګ سزا توثیق کړه. چارواکو په ښاغلي چودري باندې تور لګولې چې 1901 میلادي کال کې له پاکستان نه د بنګلاديش د ازادۍ د جنگ په دوران کې په ډله ییزه توګه د ملکي وګړو په وژلو کې لاس لره. نوموړی د بنګلاديش د نېشنلست بی ان پی ګوند یو مشر او یو وخت د بنګلاديش د پخواني صدر اعظم خالد ضیا نږدې همکار و. یو اختصاصي محکمه چې د شیخ حسینی په مشرۍ د بنګلاديش د موجوده حکومت د 1901 میلادي کال د جنگي جنایتونو د مجرمانو د محاکمې لپاره جوړه کړې ده، تر اوسه پورې په لسګونو مخالفان د مرګ په سزا باندې محکوم کړي دي. او د اوباما د ادارې لوړ پوړي ماموران نن د چهارشنبه په ورځ بیا د امریکا د سنا مجلس د وسلوالو قواو د جرګهګۍ په وړاندې حاضریږي او د ایران د اتمي پروګرام په باب په لاسلیک شوي نړیوال موافقې په هکله د جرګهګۍ غړو پوښتنو ته ځوابونه ورکوي.
ترنندن کو وخت په واشنگتن کې د زهار لس بجې او څلوېخت دقیقې شولې. تاسو د امریکا غا کښنا رادیو لمړنۍ مخامنۍ خبری خبرونه او ری خبرونه واوریدل. دا چې د سپورت په نړۍ کې حال احوال څه شته؟ متي الله عابد صاحب زموږ سره په سټوډیو کې ده. عابد صاحب مهرباني وکړئ.
مهرباني اشوکا رمضان صاحب. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم چې بیرته راستون شوی دی د سکاټلند او آیرلند سفر نه شلوري نړیوال جام ته سلورم زلبان لار مونډری د افغانستان کرکټ بورډ نن یو خبري کانفرنس درلوده چې په هغه کې د دوی لخوا دا ویل شوې دي چې د افغانستان، زمبابوي او آیرلند ترمنځ به د دې کال د اکتوبر په میاشت کې په زمبابوي کې د دریو ملکونو افغانستان، آیرلند او زمبابوي ترمنځ یو د لوبو لړۍ کیږي چې هغه کې به درې یو ورځنۍ او شل ورځې سیالي ترسره کیږي. د دغه د معلوماتو په اساس او بل خبره وای دا چې افغانستان به بیا په متحده عربی اماراتو کې د زمبابوي سره یو سیریز اور د کرکټ په اصطلاح کې چې 15 ورځنۍ او دوه شل ورځې لوبې کیږي. بیا به د جنوري کې د افغانستان الف ټیم بزی زمبابوي ته په سفر باندې همدا شانتي په دغه خبرې په کانفرنس کې دوی دا هم ویلي دي چې دوی به د اگست په میاشت کې د پاکستان د چارواکو سره د کرکټ د مسؤلینو سره خبرې کوي او هغه کې به هم د راتلونکي لپاره پاکستان سره د لوبو ژمنې احتمال دی چې وشي. نو کېدای شي دوی یو بل خبر هم لري چې د افغانستان کرکټ الف لوبډله به د دې میاشتې یعنی د اگست د میاشتې د جریان کې زی سریلانکا ته سریلانکا کې به لوبې کوي د الف لوبډله. نو همدا شانتي یو لر نور مهمه خبرې چې شوې دي هغه د افغانستان د کرکټ بورډ چارواکو کړي دي چې هغه به راتلونکو ورځو کې
مطلب لکه څنګه چې په خبرونو کې هم تاسو اوریدل د افغانستان جمهوریت ریاست وایي چې د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مرګ په باب خبره شوې رپورټونه نه تاییدولای او نه هم ردولای شي. نور حال د کابل نه د اکرام شندواری په ریپورت کې اوري.
افغان حکومت وایي چې د طالبان د مشر ملا عمر اخوند د مرګ په باب خبر شوې رپورټونه نه تاییدولې او نه هم ردولې شي. زه یې کرامې په دې باب رپورت په سوشي بیرو سلام وکم. د افغانستان د جمهوریت د ویان مرسیال سید ظفر هاشمي د چهارشنبه په ورځ په کابل کې خبر اعلان ته د طالبان د مشر ملا محمد عمر اخوند د مړینې په باب د خبرو شوې رپورټونو په کلوې چې په اوس وخت کې افغان حکومت دغه رپورټونو پلټنه کوي. خو د ښاغلي هاشمي نه وپوښتل شول چې د افغان حکومت ځینو سرچینو خبر اعلان ته ویلي چې ملا عمر سمو د وړاندې مړ شوی دی.
چې ما از منابع حکومتي صحبت میکنم، سخنگوی رئیس جمهور افغانستان در پیشروتان گزارش میده که حکومت افغانستان
خاغلی شمویل تاسو د حکومتي منابعو په باب خبرې کوي. د افغانستان د جمهوریت وین تاسو په وړاندې دي د افغانستان حکومت د طالبانو مشر د ملي په باب رپورټونه ترلاسه کړي دي. دا رپورټونه مونږ نه ردو او نه هم تاییدو. په اوس وخت کې مو هڅه ده چې دا معلومه کړو چې دا رپورټونه سم دي او کنه. کله چې دا مسله څرګند شي مونږ به تاسو ته نور جزئیات وړاندې کړو. طالبانو هم د ملا عمر اخوند مرګ په باب خبره شوې رپورټونه ناسم بللي. د طالبانو یو وین د امریکا غږ اسلام آباد دفتر ته ویلي چې دا وی مشر روغ را مټتي هغه سرچینو چې په پاکستان کې د سولې د خبرو د امکاناتو د برابرولو لپاره په کار بوختي امریکا غږ ته ویل چې دا رپورټونه سم نه دي. د تیرې یوې لسیزې را پدې خو وخت نه وخت ملا عمر د مړینې په باب پر رسنیو کې خبرونه خبريږي. خدای رپورټونه هر ځل د طالبان لخوا په ټینګار سره رشيږي. ملا عمر په خپل لسیزې د کوچنی اختر په مناسبت په پیغام کې ویل چې د سولې خبري د اسلامي ارزښتونو سره په ټکر کې نه دي. د افغانستان د جمهوریت د وین مرسل سید ظفر هاشمي په خپل خبري کانفرنس کې په پاکستان کې د طالبانو او د افغان حکومت د اساسو ترمنځ د خبرو په باب پرته لدی چې دغه خبرو زی او نیټه او وخت او د حیات په باب معلومات ورکړي ویل چې لا هم دوی دغه مسلو په باب سلام مشورو بوختي.
آمادگی های کامل داره صورت میگیره از جانب افغانستان تا دور دوم مذاکرات صلح افغانستان برگزار شه.
خاغلی هاشمی ویل د افغان حکومت لړخه د دوهم پړاو د خبرو لپاره بشپړ چمتووالی روان دی ترڅو دا خبرې ترسره شي. د خبرو وخت د خبرو زیات او د موضوعاتو څرنګوالی او هم پلاوی چې د افغانستان لړخه استول کیږي لا پر کار روان دي. خاغلی شي ویل چې دوهم پړاو په خبرو کې به دواړه خواوې دغه مسلو پولیس هم وغږیږي چې اوی ته اهمیت لري. پاکستانی سرچینې او امریکا غږ ته ویل چې ټاکل شوی د سولې خبرې بیا هم د جمعې پورس اسلام آباد سره نږدې د افغان حکومت او طالبانو اساسو ترمنس ترسره شي. د افغانستان د سولې علي شورا چارواکي وی چې ټاکل شوی په دغه خبرو کې به د نورو مسلو ترڅنګ په افغانستان کې د اوربند په مسله هم خبري وشي. خو دا لا څرګندل نه چې دوه خواوې په اوربند مپکې ته ورسیږي او کنه.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
ترنندن کو د امریکا غا غشنا رادیو مهمنۍ خبری خبرونه ته غواګی استه. لکه څنګه چې تاسو په دې مخکنی رپورت کې هم وویل چې د افغانستان د حکومت د سازو او امدارنګ د طالبانو د سازو ترمنځ خای چې د سولې د خبرو دویم مخه خبری د پاکستان د اسلام آباد د مری په سیمه کې وشي. خو د ملي امنیت د شورا ویان تواب غورزنګ وایي چې د سولې په خبرو کې د افرادو بدلیدل را بدلیدل چندانې اغیزه نه لري.
په داسې حال کې چې د طالبانو سره د سولې خبرې تازه پیل شوې دي، د ملا عمر د مړینې ګنګوسې یا خبر به په دې بهیر باندې څه اغیزه ولري؟
د افغانستان دولت د متحد دی چې په افغانستان کې د سولې لپاره په ټول صداقت او په ټول توانای او انرژي د خبرو پروسې ته ادامه ورکړي ترڅو د خبري وزای ته ورسیږي. زموږ لپاره سولې پر صورت مهمه ده. زموږ لپاره اشخاص او افراد د سولې تر پروسې ډېر اهمیت نه لري، نو تا باندې موږ پر یو بهیر او پر یو پروسه باور لرو او دا پروسه به یو نتیجې ته رسیږي.
بله غورزنګ صاحب، راځو نور سیمه ایزو خبرونو ته. ازبکستان د طرحګری په وړاندې مبارزه کې د افغانستان سره څه کومک کولای شي چې اتمر صاحب تللی دی؟
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار جناب محمد حنیف اتمر تیرې دوه ورځې په ازبکستان کې او د هغه هیواد لوړپوړو امنیتي مقاماتو سره د سولې او د منطقې سولې د سرحدي مسایلو او د ترهګرۍ پر وړاندې د مشترکې مبارزې په باره کې خبرې کړې دي. د دې خبرو په نتیجه کې ځینې توافقات هم ترلاسه شوي دي. دواړه هیوادونه د نامنۍ او د ترهګرۍ څخه آسیب پذیر دي. ځینې عناصر په دواړو هیوادونو کې فعالیت کوي، دی لپاره چې دواړو هیوادونو ملتونه له ستونزو سره مخ شي او دواړه هیوادونه نام نشي. نو د دغه سي عناصرو د دغه سي کړیو په وړاندې او د ترهګرۍ په وړاندې په مجموع کې مبارزه د دواړو هیوادونو هغه اساسي اولویت دی. په دې باندې تاکید شوی دی چې دواړه هیوادونه به د ترهګرۍ د لمنځه وړلو لپاره د سرحدي مسایلو د ډېر زیات همغږۍ لپاره او ضمناً د دواړو هیوادونو په منځ کې د زندانیانو تبادلې په اړه خبرې کېږي او دا
به ادامه پیدا کړي. نو خدا سي ښکاري چې ښاغلی اتمر به د شمالي ګاونډیو له نورو مشرانو سره هم وګوري. آیا د ازبکستان یا بل کوم شمالي ګاونډي واد سره په دفاعي او امنیتي چارو کې کومه ځانګړې موافقه کیدونکې ده یا شوې ده؟
خا ما مخکې ویل چې د زینو همکاریو او د زینو راتلونکو مشترکو هڅو په اړه توافقات شوې دي. دا به تر وخت وړاندې وي چې د مشترک د مشخصو توافقاتو یادونه فعلا وشي یا د مشخصو راتلونکو سفرونو یادونه وشي. خو طبعا د لزوم دي سره سم به نور هیوادونو ته سفرونه هم کیږي او ضمناً به په لازم وخت کې لازم توافقات هم رسما عقد کیږي. ځینې توافقات شوي دي. موږ امیدواره یو چې اوسنۍ هڅې چې دواړه هیوادونه ترهګرۍ د له منځه وړلو لپاره کوي په لا ډېر مؤثریت سره ادامه پیدا کړي او په یوه چوکاټ او په یوه چارچوب کې هم تنظیم شي.
بله غورزنګ صاحب، تاسو د افغانستان په شمال کې د ازبکو، تاجکو او یا نورو شمالي د مرکزی آسیا د هیوادونو د جنگیالیو په اکړه څه معلومات لرئ کنه؟
خا ما مخکې ویل چې ځینې عناصر شته چې د دواړو هیوادونو نامنې لپاره کوشش کوي. د افغانستان په اکثرو سیمو کې موږ د نامنې څخه آسیب پذیر یو او د افغانستان په اکثرو سیمو کې د جګړې په جګړه کې بهرنیان هم دخیل دي. نو په دغه حساب باندې د ازبک جنګیالیو په اړه هم د افغانستان د حکومت نگرانی په ډیر وضاحت او صراحت سره
د ازبکستان
مقامات سره شریکې شوې
اقدام شوای دی په دې اکله.
ما ویل چې په ډیر وضاحت سره ټول اندیښنې چې دواړو خو درلودې دي او بل سره شریکی کړي دي او دراتونکو مشترکو اصل لپاره توافق کوي.
بله ډیر مننه د ملي امنیت د شورا ویان تواب غورزنګ ستاسو درځونه او معلوماتونه مننه کوم. کورمو ودان.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
او د همدرونکو د رواني خبرونه ورستای مطلب چې یو نړیواله موضوع ده. د ترکیه د بهرنی چارو وزارت وای د متحده ایالاتو سره خپل هغه موافقه رسمن لاسلیک کړ چې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف هیوادونو ته د اسلامي دولت یا داعش د ډلې پر ضد د ترکیه د انجرلیک لاډینا د هوایی بمباری اجازه ورکوي. خو بل بل بیا ځینی خلک ځینی البته ادارې په ترکیه تور لګوي چې د داعش پر ضد جګړه یې د کوردی یاغیانو د ځپلو لپاره پیل کړی ده. نور جزئیات په ریپورت کې اوري.
د توافق اسلامي دولت د جنگیالیو په ضد مبارزه په مخه شوی او د سوریې په شمال کې د کوردی جنگیالیو په ضد جګړه پکې نه ده شامله. خو ترکیه په وزوی چې پرونی په کوردی یاغیانو باندې د بمباریو نوې پړاو پیل کړ. یوازې څو ساعت وروسته لدې چې د انقره په قول د تروزم په وړاندې د ترکیه د جواب سره ناتو خپل ملاتړ اعلان کړ، ترکی اف شپارس ډول الوتکو نن د هغه هیواد په جنوب ختیځ کې د کوردستان د کاریګرو د منشوي کوردی ډلې مرکزونه بمباری کړل. تر اوسه پورې په سوریه کې د اسلامي دولت د ډلې پر ځالو باندې د نویو بریدونو رپورټونه نه دي خبره شوې.
زه غواړم چې زما خلک په دې اړه ډاډه واوسي چې هغه کسان چې د هیواد په لرې پرتو سیمو کې ګرځي او په لاس کې ټوپک او پټرولي بمونه ګرځوي نقابونه یې اچولي وي، نو زمون د امنیتي ځواکونو او قضایي ارګانونو د ځواب سره به مخامخ شي.
د میاشتو بې میلۍ او زړه نازړوالي نه وروسته ترکیه بل اخره تیرونی د سوریې سره د خپل سرحد په اوږدو کې د تونلارو په اهدافو باندې هوایي بریدونه پیل کړل. ترکیه دا کار وروسته لغوه کړ چې په هغه هیواد کې یوه انتحاري برید کوونکي 2 تنه وژل او په یوه بل موټر بم کې هم 2 تنه نور له منځه یوړل شول. انقره همدارنګه د لومړي ځل لپاره دا هم منل چې ناتو ته به د انجرلیک د هوایي اډې څخه په تونلارو باندې د هوایي بریدونو لپاره اجازه ورکړي. په دې توګه به د سوریې شمال ته د اسلامي دولت د ډلې پر نښو باندې د بریدونو لپاره د امریکایي جت الوتکو لپاره د لارې فاصله خورا لنډه شي. مخکې به هغوی د عراق د هوایي اډو څخه د اسلامي دولت په ډلې د بریدونو لپاره دغو سیمو ته ځانونه رسول. خو د ترکیې هوایي بریدونه چې د سوریې سره د سرحد په اوږدو کې د اسلامي دولت د ډلې د له منځه وړلو په موخه کوي، ښایي د جنګ مسله لا مغلقه کړي. ناتو د ترکیې سره په سوریه کې د جګړې په تړاو خپل بشپړ ملاتړ څرګند کړ، خو ځینې نور غړي بیا انقره د تهاڅوي چې د کوردانو په سیمه کې د اضافي فشار نه ډډه وکړي. د کوردانو د دیموکراتیک ګوند غړی دورو ایوب وایي چې دا کمپاین په اصل کې د کوردانو د ځپلو لپاره پیل شوی.
ترکیه
رسمن وایي چې دا جګړه د داعش او پی کی کی په ضد پیل کړې ده، خو په اصل کې کله چې د جګړې اغیز وګورئ نو هر څه چې ګورئ اصلي جنگ د کوردانو په ضد پیل شوی دی.
د دې نیو کو په ځواب کې د ترکیه جمهور رئیس دولتي تلویزیون سره د مارکی پترس کې داسې ویل:
ملتیمزین بوندا
دا معلومه ده چې دا بهیر به څنګه پر مخ ولاړ شي. اول باید پی کی کی خپل وسلې ته ځمکه کېږدي، بیا کڅه د خبرو د پاره وینو، بیا قرباني خبرې کولای شو.
ترکیه د 1940 نه راپدې خو د پی کی کی په وړاندې مبارزه کوي. په 2012 کال کې ترکی مشرانو د دې سنځي د هوارولو لپاره د مذاکراتو غاغ وکړ، او اوس کوردی مشران د ترکیه په جمهور رئیس باندې د مذاکراتو د تخریبولو تور لګوي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده وی او ای پښتو.
درنوندونکو لګرسته د امریکا غاګ آشنا رادیو د خبرتورو گفتشنود خبرونه پیل کیږي. نن په خبرونه کې په دې غږیږو چې د امریکا د بهرنی چار وزارت خپل نوی رپورت کې چې د انسانانو د قاچاق په اړه خبر کړی ویلي دي چې افغانستان د انسانانو د قاچاق منبع، د ترانزیت لار او مقصد دی، او د انساني قاچاق تر ټولو ډیر توان ماشومان ته رسیږي. انساني قاچاق د افغانانو لپاره څومره لوی ستونزه ده، او آیا حکومت د دې ستونزې د حل لپاره لازمي هڅې کړې دي او کنه؟ په دې موضوع د میلمنو سره غږیږو. تاسو هم کولای شئ چې پوښتنې مو په فیسبوک کې ولیکئ او یا خبرونه ته زنګ ووهئ.
دل درد ټپي وایم خلک دا موایي چې زه خوشاله یم، د زل پسر می نویشتے سر پستر گوبدے کلوین دسوار لسمیش پو کے راشوائی جزد ہمی او زل سمو گورم دیار دی دنالوے اختر زدرا چوتا انتظار کو میانا کڑ مار درخا مار دکھم نو خبر کڑے بے گما دزل بازار دیوران کو دیوران شری بازار دیا شمیا بات یار کلتا سموا خوشحال خوب لے مو تن رازنا سبا کا بلتا روانی گم دفتینا زار شمجا بوکو تی دنو
او درنگل کو اس ہم دا مهم خبرنو لنڈیز یو زل بیاو رئی
طالبانو او د سولې په مذاکراتو کې د افغانستان د حکومت استازو ته نږدې سرچینو هغه رپورټونه رد کړي دي چې وایي د طالبانو مشر ملا محمد عمر مړ شوی دی. د طالبانو ویان امریکا غږ ته ویلي چې ملا محمد عمر روغ رمټ دی او د مرګ اوازې محض تبلیغات دي. طالبان وایي چې 55 کلن مشر ژوندی دی او د خپل مرستیال په ملګرتیا د طالبانو د جهادي شورا او نهو کمیشنونو مشتی په غاړه لري. ځینو مطبوعاتي سرچینو د هغه د مرګ خبر د یو شمېر لوړپوړو افغان چارواکو له قوله خپور کړی و. جمهور رئیس اشرف غنی نن د غرمې وروسته د خپلې پښې د درملنې په خاطر چې په دې وروستیو وختو کې ژوبل شوی وه د معالج ډاکترانو په مشوره المان ته روان شوی دی. د جمهور رئیس ښاغلي د جمهور رئیس غني پښه د اولمپیک د ملي ورځې د لمانځنې په مراسمو کې ژوبل شوی وه. تېره شپه ناڅرګندو وسلوالو د غزني ښار سره نږدې یوې لیسې ته اور اچولی دی او سوځولی ده. د غزني د والي مرستیال محمد علي احمدي امریکا غږ ته وویل چې د امام حداد په نوم د هلکانو د لیسې درې ټولګي سوځېدلي دي. تر اوسه پورې چار دغه حملې ذمواري نه ده قبوله کړې. په جوزجان کې د جنبش یو سیمه ییز قومندان په خپل کور کې وژل شوی دی. د جوزجان ولایت پولیس وایي چې د ملي اسلامي جنبش د ګوند قومندان معاون عبدالغني په خپل کور کې ځای شوي چاودېدونکو مور د چاودنې له امله وژل شوی دی. د هغه سره څلور کسان نور هم مړه شوي دي. د اوباما د ادارې لوړپوړي مامورانو نن د چهارشنبې په ورځ بیا د امریکا د سنا مجلس د وسلوالو قواو د جرګې په وړاندې حاضر شوي او د ایران د اتومي پروګرام په باب د لاسلیک شوې نړیوالې موافقې په هکله د جرګې د غړو پوښتنو ته ځوابونه ورکوي. په عین وخت کې د فرانسې خارجه وزیر لورن فابیوس چې ایران ته په سفر تللی و په تهران کې له ایراني مشرانو سره وکتل. د فرانسې خارجه وزیر وایي چې جمهور رئیس فرانسوا اولان د ایران جمهور رئیس حسن روحاني ته بلنه ورکړې ده چې سږ کال په نومبر کې فرانسې ته سفر وکړي. د بنگلاديش ستر محکمې د حکومت مخالف سیاسي مشر صلاح الدین قدیر چودري د مرګ سزا توثیق کړې ده. چارواکو په خاقل چودري باندې تور لګولې چې په 1901 میلادي کال کې له پاکستانه د بنگلاديش د ازادۍ د جنگ په دوران کې په ډله ایزه توګه د ملکي وګړو په وژلو اختطاف او نسل کوشۍ کې لاس لره. پاکستانی چارواکي وایي چې پولیس د ویتوندو اسلامي ډلې مشر ملک اسحاق وژلی دی چې د سلګونو شیعهګانو د وژلو تورونه پرې لګول شوي وو. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان چین ته د یو رسمي سفر په ترڅ کې د هیواد د جمهور رئیس شی جن پینګ سره کتلی دي. چین ته د ښاغلي اردوغان دغه سفر مهم هدف دا دی چې دواړو ملکونو ترمنځ خرابې شوې اړیکې بیرته ښې شي. وروسته له هغې چې د ترکیې مشرانو د یغوریانو سره د چین د چارواکو په بد سلوک انتقاد وکړ د دواړو ملکونو اړیکې خرابې شوې او بیجنګ د ترکیې پوسټ ته د توغندو د نظام ورکول وځنډول چې مخکې ورنه په 3.4 میلیارد ډالر باندې رانیولی و. په داسې حال کې چې د ترکیې د هوایي قوو جټ الوتکو یو ځل بیا د کوردي اغیانو په مرکزونو بمباري کړې ده. د صدر اعظم داود اوغلو دفتر وایي چې د ترکیې پارلمان د یوې ځانګړې غونډې لپاره امادګي نیسي چې په سوریه او عراق کې د داعش په ضد نظامي کمپاین په اړه بحثونه وکړي. جټ الوتکو د ترکیې په شمال ختیځ کې او د عراق په شمال کې د کوردانو د پی کے کے یاغیانو مرکزونه په نښه کړل.
او درنوندونکو په همدې سره د امریکا غاک آشنا رادیو د لمړنۍ مخمنۍ خبری خبرونې مطلب هم پای ته ورسېدل. د ملکیان نامو مننه کوو. نیم ساعت وروسته البته د خبرو اترو گفتگو شنو خبرونه شروع کیږي. په خبرونه کې د انساني قاچاق په مسلې باندې غږیږي او دا چې تر ټولو زیات ځانې ماشومان ته رسېدلی دی. تاسو هم کولی شئ په خبرونه کې برخه واخلئ.